جاګیر چاپیره یو شمیر سیمې د وسلوالو د ولخینه خلاصې کړې دي.
ته غوږ یاست او اوس هم ځو اسلام آباد ته او ګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. احمدالله د ورځپاڼې لوستی دی.
جنگ ورځپاڼې خپله اداریه د شناختی کارډونو په تصدیق لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د وړاندې راهسې دا خبره کېده چې په پاکستان کې جعلي شناختی کارډونه ډېر په اسانۍ سره جوړیږي او ډېرو افغان کډوالو دا کارډونه جوړ کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې موجوده حکومت په اقتدار کې د راتللو وروسته دې لړکې ګامونه پورته کړل او په لوی شمېر کې یې پاسپورټونه او جعلي شناختی کارډونه منسوخ کړل، خو دې لړکې نه خو څه قانون سازي وکړی شوه او نه جعلي شناختی کارډونه جوړونکو پر ضد قانوني کاروایی وکړی شوه. لیکي چې د افسوس وړ خبره ده چې د شناختی کارډونو جوړولو طریقه دومره ناقصه ده چې یو غیر ملکی تن په اسانۍ سره دا کارډ جوړولی شي او چې کله شناختی کارډ جوړ شي نو بیا پاسپورت په اسانۍ سره ترلاسه کیږي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې حکومت په ملک کې د شناختی کارډونو د بیا تصدیق کولو فیصله کړې ده او په ابتدایي توګه به د 2.5 کروڑ خلکو د کارډونو تصدیق په شپږو میاشتو کې کولی شي. اگر چې دا یو مشکل کار دی، خو دا په هر صورت پوره کول پکار دي ځکه چې دا د ملک د سلامتۍ او استحکام خبره ده. ایکسپریس ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې حکومت خود 2.5 کروڑ خاندانونو د مشرانو د کارډونو تصدیق کولو فیصله کړې ده، خو که د شناختی کارډونو جوړونکي قومي ادارې نادرا د کارکردګۍ جایزه واخیستی شي نو د یادې ادارې په ملک کې د مختلفو دفترونو نه بعد په اوږدو قطارونو کې نظر واچولی شي نو د 2.5 کروڑ شناختی کارډونو د تصدیق معامله ډېره مشکله ښکاري. ورځپاڼه لیکي چې حکومت له پکار دی چې شناختی کارډونو تصدیق لپاره د داسې کړنلاره جوړه کړي چې ورسره د اولس مشکلات راکم شي او دوی په اوږده قطارونو کې ونه درېږي. دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې پاناما لیکس یو حقیقت دی او دا ظاهروي چې په ناجایزه طریقه قومي خزانې ته نقصان رسولی شوی دی، نو د دې ضرور پلټنې کول پکار دي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت او اپوزیشن په ګډه سره کومه پارلماني کمیټي جوړه کړې ده، نو پکار ده چې دا کمیټي معاملات مخ په وړاندې بوزي نه چې د اختلافاتو له وجې وزنډوي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت ولی دا گنی چې پلټنې صرف د دوی پر ضد کیږي. پاناما لیکس کې خود شپږ سو نه زیاتو خلکو نومونه راغلي دي، نو وخت راغلی دی چې د ټولو پر ضد دې پلټنې شروع کړی شي او حکومت له پکار دی چې دې لړکې عملی ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فریډی ټایمز ورځپاڼه لیکلي چې طالبان د سولې خبرو ته د راوستو په برخه کې د پاکستان پاتې راتلل دا څرګندوي چې پاکستان په افغانستان کې د خپلو ګټو په خاطر په مذاکراتو کې دلچسپي نه لري. بلخوا هیومن رایټس واچ لیکي باید افغان حکومت په ناسم وجوهاتو د ښځو بندي کول او د ناجایزه تعلقاتو د تورونو څخه وروسته د ښځو طبي معاینې ختمول لپاره په سمدستي توګه ګامونه پورته کړي. انیسا اجمل یې لنډیز وړاندې کوي.
فرایډی ټایمز مجلې لیکي په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز دا منلې ده چې د طالبانو مشرتابه په پاکستان کې پاتې شوې. د ورځپاڼې په خبره نوموړي په غیر مستقیمه توګه د دې خبرې پخلی کړی دی چې پاکستان په طالبانو تر سرحده اثر لري. مقاله لیکي پاکستان ته د افغان طالبانو مشر ملا منصور تګ راتګ او بیا له نوموړي سره پاکستاني پاسپورت هم د یادې خبرې تصدیق کوي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان اسټابلیشمنت په دې کې پاتې راغلی دی چې د طالبانو مشران د مذاکراتو میز ته د راوستو لپاره اماده کړي او د هر څه دې خبرې ته اشاره کوي چې پاکستان په افغانستان کې د خپلو ګټو په خاطر په دې برخه کې دلچسپي نه لري. مقاله لیکي دا ټول حالات داسې بې باوري پیدا کوي چې پاکستان د امریکا لخوا د مالی او پوځي مرستو خوندي کولو لپاره په دوامداره توګه دوه مخي لوبه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پخواني ولسمشر پرویز مشرف په وخت کې هم پاکستان ته راتراګریزې جګړه کې د ملاتړ په غرض د امریکا لخوا 40 اربه ډالره ورکړل شوي وي. مقاله لیکي په داسې حال کې چې حقاني شبکه د شمالي وزیرستان په شوال کې مرکزونه لري، د طالبانو لپاره د سراج الدین حقاني نائب امیر په توګه د ټاکلو وروسته به په پاکستان نورم فشار زیات شي. بلخوا د بشری حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ لیکي باید افغان حکومت په سمدستی توګه په ناسمو وجوهاتو قید د یو تن د سپکاوي او د ناجایز تعلقاتو د تورونو وروستو د ښځو طبي معاینې عمل ختمولو لپاره ګامونه پورته کړي. په هیومن رائټس واچ اداره کې د ښځو د حقوقو فعال دربار ویلي دي چې د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا د ښځو تر تښتېدو وروستو د هغې نیونو په فوري توګه د ختمولو ژمنه په افغانستان کې د ښځو د حقوقو په برخه کې یو مهم ګام دی. نوموړی وایي باید ولسمشر غنی دې لړکې واضح هدایت جاري کړي چې د ښځو جنکو پر ضد د شکایتونو په برخه کې د پولیس چارواکو د څارنوالانو په کارونو کې بدلون راوستل شي. مقاله لیکي په افغانستان کې د ډېرې مودې راهیسې د تشدد څخه د ښځو د جنکو تښتېدو ته د جرم په سترګه کتل کېږي او له هغې سره د مجرمانو په څیر چلند کېږي، خو له ښځو سره تشدد کوونکي آزاده وي. هیومن رائټس واچ لیکي په افغانستان کې دا مهال په سلګونه ښځې او جنکې د اخلاقي جرمونو په تور قیدیانې دي. مقاله لیکي په دې کړنو کې چې ورته جرمونه ویل کېږي د کورونو څخه تښتېدل او یو تن سره ناجایزه تعلقات شامل دي. د هیومن رائټس واچ د 2013 کال د یوې اندازې تر مخه د افغانستان په جیلونو کې د ټولو ښځو نیمایي او بیا د کم عمرو په جیلونو کې شاوخوا 95% جینکې د اخلاقي جرمونو په تور بندې وي. د بشري حقوقو د سار ادارې د یوې څېړنې تر مخه په دې پیښو کې زیاتره هغه ښځې او جینکې په جرمونو تورنې شوي دي چې د کم عمرې د ودونو او کورني تشدد له وجې تښتېدو ته اړ شوي وي. د هیومن رائټس واچ تر مخه په ځینو پیښو کې بیا ښځو او جنکو سره جنسي تیری شوی دی، خو د تیری کوونکو په ګډون پر دوی هم د ناجایزه تعلقاتو تورونه پوري شوی دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د اوکراین ختیځ سیمې یو ځل بیا د حکومتي ځواکونو او د روس پلو بیلتون پالو ترمنځ د جګړو شاهد دي. په همدې حال کې روس وایي چې د اوکراین د ولسمشر د سلاکار په توګه د ناټو د پخوانی سرمنشي ټاکنه له ماسکو سره د دشمنۍ په معنا ده. په دې اړه رضوان مراد رپورټ لري.
راپورونه وایي چې د اوکراین په ختیځ کې یو ځل بیا تاوتریخوالی زیات شوی دی. روسی پلاو بلتون غوښتون کې وای حکومتي ځواکونو په تیرو څو ورځو کې پر دوی بریدونه کړی دي، خو حکومتي ځواکونه بیا بلتون غوښتون کې تورنوي چې د اوربن له موافقې سرغړونه کوي. د اوکراین یو رتبه مقام پرون ویل چې په وروستیو نښتو کې یو حکومتي سرتیری وژل شوی دی. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو د دې هیواد په ختیځ کې د تاوتریخوالي زیاتې دل تایید کړي دي او د زیاتو نړیوالو مرستو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو د ناټو پخوانی عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د خپل سلاکار په توګه ټاکلی دی. راسموسن په خپله فیسبوک پاڼه ویلي چې دی به پوره وس او توان سره د امنیت د ښه والي، اقتصادي اصلاحاتو او د اوکراین او اروپایي ټولنې ترمنځ د اړیکو د ټینګوالي لپاره کار وکړي. نوموړي د اوکراین په ختیځ کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی، خو د اوکراین ولسمشر دا نه ده په ډاګه کړي چې د ناټو پخوانی عمومي منشي به ده ته په کومو برخو کې سلام مشوره ورکوي. اخوا بیا د روسیې د پارلمان د بهرنیو اړیکو مرستیال لیونیوت کلاشنکوف ویلي چې له روسیې سره د دښمنۍ د نیت له مخې راسموسن د ولسمشر پوروشنکو د سلاکار په توګه ټاکل شوی دی. نوموړي ویلي ناټو او لویدیز به په نږدې وخت کې وي او یا که په راتلونکي کې له اوکراین څخه د روسیې پر ضد کار واخلي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې دین بشه ګردی مکمل ختم
افغانان څو غاړي به شک چوپ
دینه ډیر سخت راوړی تیر یا هر څه کې
دوستو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ. د افغانستان جمهوري ریاست له ګاونډیو هیوادونو غواړي چې تر څو په دې هیواد کې روانو شرایطو ته په کتو له ترهګرو ډلو سره همکاري ونه کړي. د جمهوري ریاست مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي د شنبې په ورځ مشال رډیو ټول چې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره باید ګاونډي د سیمې هیوادونه له افغانستان سره مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل د پدې رپورت کې اورو.
په افغانستان کې له طالبانو سره د ایران د همکاریو په اړه له خبرو شو راپورونو وروسته د افغانستان جمهوری ریاست وایي له تروریستي ډلو سره د سیمې او ګاونډیو هیوادونو اوږدمهالې مرستې به د هیوادونو اړیکې زیانمنې کړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې سره له دې چې په دې اړه په مشخص ډول د ایران نوم وانخیست، خو د سیمې او ګاونډیو هیوادونو غوښتل چې له تروریستي ډلو سره همکاري ونه کړي.
د سیمې هیوادونه په روانو شرایطو خبر دي، باید له تروریستانو سره همکار نشي. د افغانستان د حکومت تمه دا ده چې د ګاونډیو هیوادونو اړیکې باید له افغانستان سره دولت محوره وي، نه دا چې نورو جلا ډلو او خلکو سره په تماس کې وي.
ښاغلي مرتضوي همدارنګه د سیمې له هیوادونو وغوښتل تر څو له تروریستي ډلو سره د همکارۍ پر ځای له تروریزم سره د مبارزې لپاره افغان حکومت سره مرسته وکړي. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي فرانس مایکل میلبند د برتانیې فارن پالیسي مجلې سره په څرګندونو کې ویلي چې ایران د داعش ډلې د فعالیتونو مخنیوي لپاره له طالبانو سره همکاري پیل کړې ده. همدارنګه د امریکا دوو دفاعي چارواکو د نومونو له افشا کېدو پرته فارن پالیسي مجلې ته ویلي چې په عراق او سوریه کې د داعش ډلې په اړه د ایران اندېښنو ته په پام په افغانستان کې د دې ډلې حضور په اړه د ایران اندېښنه د تعجب وړ خبره نه ده. له دې وړاندې هم په یو شمېر رسنیو کې له طالبانو سره د ایران د همکارۍ په اړه راپورونه خپاره شوي او سمه د وړاندې په بامیانو کې له وسلوالو طالبانو سره د ایراني وسلو یوه زیرمه هم کشف شوه، خو یو شمېر نورو رسنیو بیا راپور ورکړی چې په پاکستان کې د ایران سفیر مهدي هنردوست د جمعې په ورځ په یو ناسته کې له طالبانو سره د ایران همکاري رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسیون غړي صالح محمد صالح وویل چې افغان حکومت باید دا موضوع په نړیواله کچه مطرح او ترې مرسته وغواړي.
هغه چا چې کله چې موږ امنیتي تړونونه لاسلیک کړي لکه امریکا یا ناټو یا ملل متحد، هغې د لارې نه که وکولی شو په منطقې په همسایګانو فشار راشي چې دغه لاسوهنې نه لاس واخلي.
په همدې حال کې افغان کارپوهان هم په دې مسلې ټینګار کوي او وایي افغانستان په کراتو د ایران او پاکستان له لورې زیان لیدلی. افغان کارپوه میرویس عمرخیل وویل چې د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډي هیوادونه په ظاهر کې ځان د افغانستان دوست ورپېژني، خو د پردې تر شا خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره له طالبانو سره همکاري کوي.
او سم ستاسو پام د مشال ریډیو نیوز پروګرام باختر ستوري ته راړو.
د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابیدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به د ادبي غونډو او جرګو په اهمیت یو رپورټ ولرو. بیا به له وتلي صحافي او لیکوال نورالبشر نوید سره د پښتو تلویزیوني ډرامو په اړه یوه مرکه وړاندې کړو، او په اخره کې به د یو ځوان شوقي رباب غږونکي سره د زړه خواله هم ولرو. لومړی رپورټ ترازو پښتو ادب کې له ولسي ادبي جرګې نه وروسته په لر او بر پښتونخوا کې په سلګونو ادبي ټولي او جرګې جوړې شوې چې د پام وړ کارونه یې ترسره کړي او دا چار لا هم دوام لري. دا چې ادبي جرګې او مرکې د پښتو ادب د پرمختګ لپاره څومره مثبتې ثابتې شوې، او یا دا چې د ځوانو استعدادونو په روزنه کې څومره مثبت کردار ادا کړی، حال یې په رپورټ کې درکوو. کسه هم پخوا په افغانستان کې ادبي غونډې او آزادې جرګې نه وي، خو د دولت په چوکاټ کې پښتو ټولنې او ادبي انجمن فعالیت کولو چې پر کتابونو مجلو او ورځپاڼو چاپولو سربیره به یې کلنۍ مشاعرې لوی غونډې او سیمینارونه جوړول. خو په تیرو څلورو لسیزو کې چې افغانان پېښور او د پښتونخوا یو شمېر نورو سیمو ته کډوال شول، شاعران او لیکوال هملته په ادبي غونډو کې تنظیم شول، او کله چې بیرته خپل کلی ولسته راوګرځېدل نو د ادبي غونډو سوغات یې له ځان سره راوړ چې نن په ټول افغانستان کې تر 250 پورې ادبي او کلتوري غونډې پرانستل شوي او په فعالیت بوختې دي. خو دا چې ادبي غونډې د ادب د پرمختګ تر څنګ د ځوانو شاعرانو او لیکوالو په استعدادونو څومره مثبت اغیز لرلی شي، د ننګرهار پونتون رئیس استاد ببرک میخیلی راتوایی
ما ته کوټی ری اغیزناک ښکاری دغه منډ ترړي دغه ناستی ځکه ما ولیدل هغه ځوانان چې دوی شیرونه ما واوریدل د دوی نثرونه چې لیکلي ما ولیدل نو ما ته ډیر اغیز د همدغه سیکونډو معلوم شو هغه په دې معنی چې دوی ته فکر ورکول کیږي دوی خپل لورې ځان ته ټاکي او د دې په خوا کې هغه الفاظ د دوی په ذهن کې هغه مفکوری د دې په ذهن کې فکر راولاړیږي او فکر ته حاصل کیږي دا ماته ډیرې اخیستناکې ښکاري
ځوان شاعر او لیکوال اکرام الله اکرام چې د تیرو لسو کلونو راهیسې په ادبي غونډو کې برخه اخلي وایي چې د ادبي غونډو له برکته یې د شاعرۍ او لیکوالۍ تر څنګ خبریالي هم پیل کړې ده
تقریبا تیرو لسو کلونو راهیسې موږ په ادبي غونډو کې ګډون پکې کوو د همدې غونډو برکاتو چې نن موږ د ژورنالیزم په برخه کې کار کوو نن شعر لیکلی شو نن لږ تر لږه یوه لیکنه کولی شو په دې ادبي ناسو کې په شعر باندې په نثر باندې په لنډه کیسه باندې کره کتنه کیږي هلته موږ د خپلې لیکنې د خپل شعر خامۍ موږ ته په ګوته کیږي نو ادبي ناسې واقعا د ادب د بډاینې لپاره ډېرې زیاتې مهمې دي ادبي ناسو ته که زه اکاډمیانو خطاب وکړم ډېره به بده په دې نه وي چې که موږ له افغان ادبي بهیر نه رحساب کوو تر اوسه پورې کوم ادبي بهیرونه چې په افغانستان کې فعالیت کوي ډېر لوړ لوړ خلک یې وروزل او ټولنې ته وړاندې
د ننګرهار د ملي راډیو د نشراتو مدیر امین الله زهیر وایي چې هغه څه چې په ادبي غونډو کې زده کړي په پوهنتون کې نه و زده کړي
په لومړي سر کې به چې کله ما یو شعر جوړ کړ ویلې بم هغه بم بیا په غونډه مشاعره کې ویلې او د دې ملګرو تشویق موږ وهڅول چې نور شعرونه هم جوړ ادبي ژانرونو سره پېژندنه د شعري فرمونو سره پېژندنه دا ټول زموږ په دې ادبي غونډو بنډارونو کې موږ ژندلې دي دا د شاعرانو ملګرو سره ناسته ولاړه او په غونډو کې برخه وه چې موږ اوس یو شعر لیکو او یو ټولنه کې یو نوم پېژندل کیږو ما په یو سمستر کې دغونه سندې زده کړې لکه په یو غونډه او په یو مشاعره کې چې ما څه کړي دي یا کره کتنه کې یا د شعري او د فرمونو په پېژندلو کې چې دوی کوم معلومات مشران ورکول کره کتونکو ورکول نو کدن درته وایم نو زما په شاعرانه ژوند کې بیخي یوازینی بدلون پونتون نه بلکې ادبي ملګرو رامنځته کړی دی
په ننګرهار کې ګڼ شمېر ادبي غونډې فعالې دي چې ځینې اونیزي ځینې پنځلس ورځنۍ او ځینې محلنۍ غونډې کوي چې د دغو له جملې څخه یوازې په جلال آباد ښار کې شپږ ټولنې فعالې دي تناز لیکوال اباسین بهیر وایي چې که چېرته دغه ټولنې تر یو چتر لاندې راټولې شي او معیار ته پکې پام واړول شي اغیزه به زیاتوي
زمونږ په ادبي هڅو کې کمزورتیا شته ده مګر د کمیت د پلوه حساب پکېږي کافي ټولنې لرو د ځوان نسل په روزنه کې رول لرلې ده او رول مثبت ثابت شوی ده کچیرته د کمیت په ځای باندې لږ فشار په کیفیت باندې موشي نو دا تغییر به ډیر قابل ملاحظه شي د هڅو لپاره عملی حالې ځلې دا مختلف نظرونه دي کنسپټونه دي کچیرته تعداد محدود شي د تعداد د محدودوالي ترڅنګ کار ډیر په کیفیت وشي دا وخی
خو یو شمیر ادب پوهان به وایي چې د ادبي غونډو کثرت د ځوانو شاعرانو او لیکوالو ترمنځ یو سالم رقابت رامنځته کوي چې د ادب د پرمختګ لپاره مثبت ثابتې دي شي د باختر ستوري ګرانو مینوالو وتلې صحافی او ډرامه نگار نورالبشر نوی چې له څو لسیزو راهیسې په صحافتي ډګر او ډرامه نگارۍ کې نوم لري له نوموړي سره زموږ همکار اجمل تورمان د پښتو ډرامې په اوسني وضعیت یوه مرکه کړي چې په ګډه یې اورو
بشر صاحب د پښتو ډرامې په والله باندې ستاسو فکر څه دی چې نن سبا پښتو ډرامه په کم وضعیت کې ده
پښتو ډرامه چې کومه ده نو هغه ډیره لاندې راغلې ده تر کومې پورې چې دا اوسنۍ ډرامې دي نو هغې زمونږ د ټولو نه زیات ګزار چې کوم دی نو په کلتور کړی دی مونږ د امن خبره کوو خو زمونږ په ډرامو کې د سی ډي د طرفه چې زه ورته هغې ته ډرامه نه ویم بلکې د فلم یو خراب شکل ورته ویم هغې د نوي کل د پاره چې کوم دی نو هم په ذهنونو کې یو ګن پیدا کړ او بیا دغه د پښتو کلتور په نوم باندې بلکې د پښتو ډرامې په نوم باندې چې بهر ملکونو ته دا سیزونه ورسېدل نو هغې مونږ غلط معرفي کړو حالانکه ډرامه د کور د سکرین د کور خبرې دي او دا داستانونه دي او دا داسې داستانونه چې خلکو ته د سړی یو پیغام ورکول شي. هر کله چې د یو لیک نه چاته پیغام ونه رسول شي، هر کله چې د یو لیک نه چاته فایده ونه رسول شي، هر کله چې یو لیک که هغه ډرامه ده که افسانه ده که نظم دی که نثر دی که غزل دی که هر څه دی چې لیک دی او هغه ته خلکو ته د دې لپاره نه پیش کوي چې آیا دا د چا په ذهن باندې یو نقش پرېږدي او یا د هغه ذهن ځان ته راوړي او یا د هغه د ذهن تعمیر وکړي. نو زما په خیال هغه یوازې ډرامه نه، هغه چې هر لیک دی نو هغه د خلکو په ګټه نه دی، هغه د وخت او د حالاتو په ګټه نه دی، هغه د قانونو په ګټه نه دی. نو ډرامه دا وخت د پښتو ډرامه چې زه وایم نو زموږ خواته خو پښتو ډرامه ډیره زیاته خرابه شوې ده. هغې بنیادي وجه دا ده چې چینلې زیاتې شوې او په چینلو کې د ډرامو شکلونه مسخ شو، ځکه چې موږ به اول په ټلویژن باندې کومه ډرامه کولی نو ټلویژن یو اداره وه او دغه اداره د کورونو سکرینو کور کې بدا کتی شو. نو موږ به داستانونه چې جوړول نو هغه به د خپلې خورې کردارونه چې به جوړول نو هغه به فرضي نه وو، بلکې هغه به خلکو چې کتل نو هغه داستانونو ته هغه کردارونو ته به خلکو وي چې دا زموږ د کلي کیسه ده، آزاد پلاني د کور کیسه ده، دا د پلاني ځای کې داسې شوي دي، په داسې کلي کې داسې شوي دي. نو هغې سره به د خلکو ذهن کې دا یو پیغام جوړېده چې لکه موږ په ولور خبره کوله، موږ به په سوره خبره کوله، موږ به په دښمنو تربنو خبره کوله، موږ به داسې په کلتوري شکل کې د داستانونو کردارونه راواغشتل نو هغه به د خلکو په ذهنونو کې نقش شو، هغې سره به یو میسیج پیدا شو. اوس د زمونږ اولنی گزار چې وشو نو هغه په کلتور باندې وشو، د کلتور په رواني کې چې کم دی نو سیړي یو ډېر خراب روډ ادا کړی دی.
بشر صاحب ساس په نظر ستونزه په چا کې ده؟ ډرامه لیکوالو کې؟
او بالکل د ټولو نه بنیادي لکه ذمہوار چې دی نو هغه رایټر دی، ځکه چې اولنی بچی خو رایټر روړي د لیک په شکل کې، چې زه هر کله یو غلط چیز اون لیکم نو هغه به ایکس کی اب پروڈوسر بد یا ډایریکټر بد هغه جوړخ څنګه راوړي، خو چې هر کله زه پخپله داسې وکم چې زه غلط لیکو کوم او زه د ډرامې په حواله باندې یو خراب کردار مخې ته کوم نو د ټولو نه اول ذمہوار چې کم دی نو هغه رایټر دی. بیا د ټولو نه بل ذمہوار سړی چې کم دی چې په هغه کې هغه کار کوي، هغه پښتون دی، د هغه ژبه پښتو ده، هغه دغه کردارونه کوي. نو چې هر کله هغه داسې یو خراب کردار کوي هغه دویم ذمہوار دی. بل ذمہوار چې کم دی نو پروډوسر دی چې هغه ولې په یو داسې غلط سکرپ باندې کار کوي چې هغه پښتو ژبې ته، پښتو کلتور ته، زمونږ دودونو، زمونږ روایتونو ته، زمونږ تاریخ ته نقصان رسوي.
یو وروستۍ پوښتنه هغه دا چې د وضعیت د بدلون لپاره، د وضعیت د ښه کولو لپاره څه کول پکار؟
زه به دا ووایم چې لکه قلم یو ډېر لوی طاقت دی، رایټر لیکوال یو ډېر لوی طاقت دی، باید چې که د هرې ژبې لیکوالي نو هغه دا پکار دی چې هغه داسې لیکو کې چې هغه بنیادی رول دا جوړیږي چې هغه ذهن کې دا ولري چې زه د خپل لیک سره چاته یو پیغام ورکوم، چاته یو میسیج ورکوم او یو بدلون راوستل غواړم او ذهن بدلول غواړم. نو د دې ټوله پړه چې کم دی نو هغه او ټولې ذمہواري زه د ټولو نه بنیادی ذمہواري هغه زه په لیکوال غورځوم چې لیکوالان دې داسې لیکو کې چې هغه د پښتنو د دودونو، د دستورونو، د روایاتو او د هغې د کامی ګټو په شکل کې خلکو ته پیش کړي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم لیوزوان شوقی رباب غږون کی سره لنډه شان مرکه.
رباب منګی چې په خوا به زموږ د حجرو او میپلونو او ډیرو خایستو اوس د بدمنیو له امله په ډیرو سیمو کې تقریبا د منځتلو په حال کې دی او د دې لویه وجه بدمنی ده. اوس دغه د رباب منګی یا ستار منګی پروګرامونه په ننګرهار کې یوازې د جلال آباد ښار شاوخوا پورم نسیمو کې شته دي او کله کله یاران دوستان را ټولیږي او دغه سی پروګرامونه جوړوي. زه په همدغه سی یو د رباب منګي په بندر ور برابر شوی ما او اول د رباب غغون کی سره لنډه خبري کو چې سینوم دي رباب لکل نزد دي او د سپه خاطر زده کړي دي. مهرباني.
زمانم یونس کاموال دي او زه د تقریبا د ورکوټوي نظم دي رباب سره شوق او لیکن دي کې زه استاد نه لرم خو بس راغستې مې او غغوي د یاران دوستانو نامې فلم رنگین کړي.
نو سو کله کی چې رباب زده دي
د دې خو لګو خوشو خو زده مې دي تقریبا د سیو کال یو نیم کال
د دغه رباب د زده کړې لپاره باقاعده چیرته استاد ستناستي
خامخا استاد خو باکینی خو زه استاد ستناستم صرف هغه ته مې کتلې دي خو هغه له ما سم دي ویل چې داغه لاس ته مې کتلې ځکه زما ډېر شوق ما داغه لاس ته پکاته واغه شي ما کول هغه ته ما شکر مې نه دی کنه خو بغیر استاد نه زده کیږي چې دې څه کمیر دی کې خو زه خو بز خپل سات په تیرم چې یاران دوستانو مې خپل زم خو پیسې مې سي په دې ځنه اخلم
کور دی ودان یعنی خپل ذوق خړو بي. نو ته چې کله د دوستانو یارانو محفل کې دغه رباب غګي د منګي سره غګي خپلم تین څه خوند خلک کنه په یارانو باندې خوند ویشي
کوم شي چې خپل خوند در کینو بل لم خوند ورکي او کوم شي چې خپل خوند نه نو دا بل بس خوند ورکي خو چې مال خپل خوند راکې نو زپوږ زما دوستان لم خوند ورکي.
خدای دې ستاسو ذوق هم داسې ژوندې لري چې زموږ دغه کلتوري اساسه چې دا هم ور سره ژوندې پاتې شي. تاسو چې رباب غګوي او आवाज مو سره وباسي کا आवाज سره وباسي د نری نری یو دوه ټپی را سره وځي
आवाज په سره موږ نشي چې څنګه چې आवाज وباسو لاس را نه پاتې کی دا د आवाज ولا موږ سره ویل یاران دوستان نه سي بس هټا پیم کې سندري وای به سورم لګي خو زموږ خپل مې پر جوړ کړي
تاسو اوس خدای سي یو خولي نغمه خو په ګډه سره وغږوي چې د مشال رادیو ریدونکو خوشاله شي او زموږ خوشاله شم.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خا د آباد وسی
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
اوس نډول شتا نه اتنګ شتا
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خو واډو نه ملاوي شوې دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله ولا پای کوم زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغه او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنري ګړي هر پنځمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.